درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور. زه خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په یو سل شپږم هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدی د لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بایده د امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول. چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کاله اوږده سوه او 1530 کاله دوام وکړي. چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دې خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیونه درهم څخه او یا میلیونه درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیونه درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیونه درهم څخه او یا میلیونه درهم ته لوړیږي. چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرام کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجل کړ او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه. یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخه کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مصر استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه سپین زر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر عزت کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا معبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې دی د اموي وروستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت یا د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، دی خالد د همدغه مروان په خدمت کې، یعنی د ده خدمت یې کوي چې بیا وروسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاحکار په توګه د دنده ترسره کوي. د خالد څخه وروسته بیا یحیی د ده زوی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدي د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کېږي، او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د ده په غاړه وي، او د دوو زامونو سره یې د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کېږي. او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مړ کوي، او په خپله دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته. طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسې مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ یې کوي. او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني، څه وخت وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د ده د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي، او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي، او د ده څخه وروسته د ده اولادونه په افغانستان کې د 50 کلونو لپاره واکمني کوي، او 50 کاله د ده د اولادونو واکمني په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې، چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی ترین پراتګ او همدارنګ دغه په خبرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی، او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي، او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټولې قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان کړل، او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خنډونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د منځو یوړل. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني، او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف، په حدیث، د فقه په تسئل کې هم دی وپوهېدل، او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه، ابو داود سجستانی یا سیستانی، د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سول، او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي، او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه، و همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر، او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 1800 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیلې باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په 2 هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدې نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره ده چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي. په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای ته راوبلل، یووالی دې ته روبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي، تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمانو هم په دغه برخه کې ډېره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیله می اومنی درنو زده کن که هیله دا چرا غا جور بایست وقت بمو تر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تاست طول تا دنن روزی درم روز تشرا غلاست وایم پا دی هیله چی نن روز هم نلوز را خیره نیشی برا سر مل پاتسی او دنن روزی در موضوعات سخه گتا وخلی نن مو لولانی موضوع دا شاشو جا و ملی پاتسونونو پا حق لده دا چی پا داغ دوره که چند ول ملی پاتسونون را مسته کیجی دا هم دیگه موضوع آران با معلومات لست را رو نو رزو خپل درس پیلو شاشو جا او ملی پاتسون د هغه اوریز څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدې خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړلې د خپلو دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو. چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری عبدالله خان اڅکزی د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي. چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نوره هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیستی او پلان یې کار کوي او د کابل څخه یې د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتي چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي. قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سور ژمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل. یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دای ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهۍ ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپله دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدي. او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنۍ سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي. چې د هغو له جملې څخه یو د جمرود تړونونه وه، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسې د خواسه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارې کې بل سوهاره نه کوي او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي. او دغه تړون لاسلیک سوال دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمی چې د په کنټرول کې دی د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځې هندي کمپنی په لاس کې دی هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هره میاشت 100,000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استازی به په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیره غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځې کمپنی یو ډالی ده، د ختیځې هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکنی تړون ناقص کېدلی نسی. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 4,000 توپک باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1918 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شنجت په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حمله لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1915 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اسابو کنټرول یې د لاس ورکیو په کندهار کې جلاوالی غوړه کوي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښهوالی انتخاب کړي، نو همدغه ګوښهوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سیمه و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو، او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو. او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي، او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په ششګاو کې په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل. چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه، او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ سو، چې بیا په بستام کې شخص سو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ د شاه شجاع د دولت په حقله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حقله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوښتنې شي بورا سره مل پاتې سی وسی، او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شمال رخ مازی کرو شیرین جانان مثل مسافرو زمان زمان یا الله خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمره می پکار بچه شوندی دی چرا سکر عزیز رو می نره دی خالی می داشت را دل هستی زیده چرا سکر عزیز رو می نره دی